د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب افغان حکومت طالبان د پاکستان نیابتي ځواک بللی دا تور له یو پخوانی افغان ډیپلوماټ سره په مرکه کې چیرو
دا په دې معنی نه ده چې غنی طالبان د کامل اند پاکستان تر کنټرول لاندې وي، البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډیر لري.
په هلمند کې کورنۍ بې ځای شوی له سختو ستونزو سره مخامخ دي.
په دې ګرمۍ کې په دې تور شپه کې تور توګوره پمینانو په خص وګرځي بر څنګه به گزارم ډیره سخته ده.
یو څیرنه ښایي چې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ګمارلې ده.
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د کندهار چارواکي وایي پاکستان د افغانستان له خبرولو پرته د سپین بولدک دروازه پرانستې ده.
پاکستان په یو اړخیز ډول بدون د افغانستان لار سره امانګي وکړي، یو رس موټر د افغانستان اړخ ته راوښتلی وي.
د خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکرۍ خبرونو ته د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان په اړه د خبرو لپاره په هند کې دی. په سویډن کې میشت افغانان نن د پاکستان د لاسوهنو پر ضد لاریون کوي او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونامه مشر د برالاینز د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا له رئیس عبدالله سره د سولې د بهیر پر ګړندی کېدو خبرې کړي. میرمن لاینز او ښاغلی عبدالله په پرونی کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې یو موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. یونامه په یو ټویټ کې ویلي په دې کتنه کې په دوحه کې د دولت او طالبانو د پلاو د وروستیو مذاکرو په باب هم خبرې وشوې. د دولت او طالبانو مرکچیانو د جولای په 18 او 13 په لوړه کچه دوه ورځنی مذاکرات وکړل چې له کومې څرګندې نتیجې پرته پای ته ورسېدل. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د هند له مشرانو سره د افغانستان پر مسایلو خبري وکړي. بلنکن چې پرون هندستان ته ورسید نن له صدر اعظم نارندرا مودي او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره ګوري. په داسې حال کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان په وتو دي، نوې دلی په دې وروستیو کې د طالبانو له خوا د زیاتو سیمو د لاندې کولو په اړه اندېښنه ښودلې. هند چې د افغانستان د دولت له عمده ملاتړو څخه ګڼل کیږي، د ناامنیو له زیاتېدو سره جوخت په کندهار کې د خپلې قونسلګرۍ 50 کارکوونکي وایستل. بلنکن په پام کې لري چې له دې سفر وروسته کویت ته ولاړ شي. په سویډن کې میشت افغانان په پام کې لري چې نن چهارشنبه په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي. د دغه لاریون یو تنظیمونکي عنایت عادل ازادۍ راډیو ته وویل دوی به له پاکستانه وغواړي چې د طالبانو له ملاتړه لاس واخلي.
د ملاریون مقصد همدا ده چې د پاکستان له حکومت او د آی اس آی څخه وغواړو چې طالبانو ملاتړ ونه کړي، د ترهګرو ملاتړ نه کوي، په افغانستان کې د نیابتي جنگ بند کړي. طالبانو همدا غواړو چې افغان مجاهدین بند کړي او موږ سوله غواړو او په افغانستان کې تاوتریخوالی او جګړې پر وړاندې خپل غږ اوچتوو.
له دې مخکې په کابل او همدرس د امریکا په څو ښارونو، برتانیا، بلجیم او نورو هیوادونو کې هم د پاکستان د سفارتونو مخې ته ورته لاریونونه شوي وو. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خاشت ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې پراخ انتقادونه پارولې دي. د دفاع وزارت وایي خاشت ځوان تیرونی په ډنډ ولسوالۍ کې تر نیول کېدو وروسته ووژل شو، خو د هغه د نیول کېدو د شېبې یو ویډیو پرون په ټولنیزو شبکو کې ډیره لاس په لاس شوه. د جمهوري ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو د ادارې مشر وحید عمر ویلي د خشد ځوان وژنه په افغانستان کې د طالبانو لخوا د ګڼې وژنې د کمپاین څرګندونه کوي. وحید عمر له خلکو غوښتي دي چې په ټول هیواد کې د خپلو امکاناتو په کارولو سره خپل اواز اوچت کړي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر ټویټر لیکلي د طنز او انتقاد غلي کول په واقعیت کې د ټولنې د خاموشولو معنی، خو دا ټولنه به د په وینا هیڅکله ظلم ته تسلیم نشي. د دفاع وزارت مرستيال ویان فواد امان هم پر ټوئیټر پر دې پیښه خپګان ښودلی. لازادې رادیو خبرونه اوري. په ایران کې پرون هم په کورونا وایروس دښته کسانو نوې شمیرې چې په خوا تر دې ساری نه دی لیدل شوی ثبت شوې. په دې هیواد کې پرون سه شنبه په کورونا وایروس د 4900 کسانو د اخته کېدو راپور داسې مهال ورکړل شو چې د واکسین بهیر پڅ روان دی. ولسی نارضایتي زیاته او ورسره د کورونا وایروس پیښې له کنټروله وتلې دي. له دې مخکې پرون په ایران کې د 1814 کسانو نوي موارد ثبت شوي وو چې ښایي دا ویروس څومره په چټکۍ سره په خپرېدو دی. د روغتیا چارواکو پرون د 350 کسانو مړینه ثبت کړه چې ورسره د مړو ټول شمیر 9499 ته لوړ شو. دا په منځني ختیځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو تر ټولو لوړه شمیره ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ. دا اقدام داسې مهال کېږي چې کیف هڅه کوي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو پر ضد په اوه کلنه جګړه کې له ناټو سره اړیکې پراخ کړي. د ولسمشر ویاند سرهی نیکی فوروف پرون وویل چې جنرال والیری زالژنی به د جنرال روسلان خومچاک پر ځای د اوکراین د 2,000,000 فعالو پوځیانو قمانده پر غاړه واخلي. نیکی فوروف زیاتوي چې د دې کار هدف د دفاع وزارت او وسلوالو ځواکونو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول دي. زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. ورځو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهور ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستان د جګړې لپاره افغانستان تر اوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې د ملي امنیت سلاکار وایي وسلوالو طالبانو ته د جګړې انګیزه په پاکستان کې ورکول کیږي. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د روانې جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د تر استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلوال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15,000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې ده تر سره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفی لاسوهنو د بندیدو غوښتنه وکړه. دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای.
De comporta Fonsi, poser, quanto sa tutto. Per me sta comporta Fonsi. Tu dai ta mesta khabar aki, che da gazer Afghanistan da. Che tu be da Afghan con de comunismo un non bande to kakawlo. De comunismo de Islam jang de ne jor kai wo. Es Afghanistan o les po da khabar poi da. Che da jang patata, o da jang che tare janga.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لښته لږه 1,60,000 افغانان دغه راز د امریکا او نور متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه لپاره غورځولي او د ایران ترڅنګ د ټروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban pa Pakistan ki khundi panah zayun lari da dui rehbaran ham pa Pakistan ki da hagha mawzu da chi Pakistaniyano rad kade ham na da dui par Talibano agez tayvi wai chi da Talibano mashan pa Pakistan ki shwan ki دا طالبانو د ټپیانو درملنه حل تکیږي، دوی په وسلو سمبالېږي. زموږ په فکر دا طالبان د جګړې کوي، خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپل جګړه وبلله، او له پاکستان دغه راز ل القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو ل القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې، او د یو بل تر څنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د ټوریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان حکومت وسلول طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړی دی، او ویلي دی چې زرګونه وسلول د پاکستان له خاورې د جګړې لپاره افغانستان ته راوړي او زرګونه نور جګړې ته هڅول کیږي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه کړې. د دې موضوعاتو په اړه صالح محمد صالح په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زرداشت شمس سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلي دي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې په رښتیا په کومه کچه کې دي.
بل شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی لوجستیکی اړخونه دي، د مهماتو د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوی، د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب، او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې سره د پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډیر ښکاره و، او د ټولو غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و، او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو. خو دا په دې معنی نه ده چې ګنې طالبان د کامل اند پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافي ډیر لري.
شام صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان پر وړاندې یو څه نرمه پالیسی خپل کړې و، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغیزمنولی سي؟
د سولې پروسه خو عملا لمنځه تللې. دغه وروستی هیئت چې دوحې ته لاړ د افغان حکومت، متاسفانه هغه بې نتیجې راغې. نو دغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی، او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي، او کوشش به دا وي چې دوی غټ خارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملاً ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډېر ناوخته ښکاري چې ګنې په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیر شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو، او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود وو. اوس خو د پاکستان په رویه او په لهجه کې کافي ډېر تغییر راغلی دی، او حتی دوی دا تسلیمي چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خو دوی د اطلاعاتو وزیر ویل چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه، برحق وه، او د پاکستان په ګټه وه، او دوی ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه، هغه د افغانستان نظام د منځوي وړو د هغه په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکو. نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي، هغه دا دی چې دفاع بکی او جګړه بکی. ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي. د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري، سفارتونه لري، نمائندګۍ لري، په ملل متحد کې لري، په نور سازمانونو کې لري، نور هیوادونو قوي هیوادونو سره لري. د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماتیک حضور نه. په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتګ ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولی شي سیمتا او بیا ټول نړۍ ته. دغه غوښن نه باید دوی خبر کی او د دوی ملاتړ را جلب کی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په خوانی مرستیال زردشت شمسو چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې د پاکستان او طالبانو د اړیکو په اړه نظر څرګنداو.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په هلمند کې د جګړو لکبله تازه بي ځای شوی کورنۍ وایي چې ګرمي هوای ماشومان وجلی او دوی غواړي چې حکومت یې د سرپناستون زحل کړي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو د چارو ریاست وایي د وروستیو جګړو لکبله شاوخوا 15,000 کورنۍ اوس په دې ولایت کې بي ځای شوی چې ډیری په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوی دی.
د لشکرګاه ښار د لومړی حفظ یاړوند په یو تازه جوړ شوی مارکیټ کې لسکونه کورنۍ ځای پر ځای شوی او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیا نه لري. په مارکیټ کې د بیا ځای سوو شمیر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې ترڅنګ ماشومان یې د ګرمي هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمي هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تیری چې اوس موږ زیات کوچنیان دي ورنه ورځ موږ یو پردي د ګرمۍ د لاسه مړ ساغه شپخانه د معلومات هم کولای شي. ګرمي ډیره سخته ګرمي ده، دلته بیخي ژوند بیخي د زلالت ژوند دی موږ.
تجربه د پنځو ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرسته ده. د هغې لپاره د سرپناستون جديده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
پدې ګرمۍ کې پدې تور شپه کې تور تور غره مومنان په خاص وګر سره کې موږ اشته ضرورت لرو. اول موږ تور تور غره په دغه ستاتو کې د مومنان بر څنګه به گزارم ډیره سخت ده. د یوې کلمې وړونه دی د یو دین وړونه دی چې خدای بنت پاکې په مابند کې راوستل د خدای سره هیڅ ازور نه. موږ غواړو چې پاک خدای سوله په مابند کې راولي.
پاینی واخکی د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بیزایسو کورونی د غستونځ منی او وای چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واکینه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دکانونو کې ځای پر ځای سی او لخی مو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بل همکاري نه د ورسره سی. د رامین په خبره د جنو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نو موري په ورستي دوه میاشتو کې د دغه بي ځای سو کورونی شمیر 15,000 یادوي.
د شرکت د 15,000 کورنۍ پر شاخوا به ځای شوی راغلی دي. 15,000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایږي، حتما په دغه نوې مارکیټو یا نوې دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوی دی. یا مثلا کسان ته چې موږ خیمه توضیح کړي دي تر خیمې لاندې ژوند کې وقت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بله خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر کې چیرې کولر زمينه برابر کړي ډیر بشي یا شمسي مشکلات به حل کړي.
د هلمند کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو لامل په تیر یو کال کې د ټولو بي ځای سو کورونی شمیر 1,000 تر رسیدي چې لا هم خپل سیمه ته نه جستانه سوي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
هیلو ورځپاڼې لیکلي سپینه ماڼۍ د متحدو ایالتونو د افغان همکارانو د استوګنې لپاره په 1,000,000,000 ډالر پسې ګرځي. مقاله کې لولو چې لدې موضوع با خبره خلکو بلومبرګ نیوز ته ویلي د دې پیسو غوښتنه د جمعې په ورځ شوه. هل ویلي سی ان ان خبری شبکې هم راپور ورکړی چې د متحدو ایالاتونو دواړه لوی ګوندونه د دې غوښتنې ملاتړ کوي. د متحدو ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې په دې وروستیو کې ویلي چې غواړي د لومړي وار لپاره یوه ډله هغه افغانان چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی په ورجینیا کې یوې پوځي اډې ته انتقال کړي. راپورونو له مخې شاوخوا 3000 افغانان چې پکې ژباړون کې موټر چلون کې او ګارډان شامل دي د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو اس آی وی ته غوښتنلیکونه ورکړي. لدی ډلې ځینو ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره د کار کولو له امله د دوی ژوند په خطر کې دی. دا اندېښنه داسې وخت رامنځته شوې چې طالبانو په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو خپل بریدونه ګړندې کړي او لسګونه ولسوالۍ نیولې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د ملي امنیت ادارې لخوا د څلورو افغان خبریالانو د نیولو په اړه د اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور خپور کړی. د راپورونو له مخې د افغان خبریالان سپین بولدک ولسوالۍ ته له طالب قومندانانو سره د مرکې لپاره تللي وو. د دوی تر سفر د مخه سپین بولدک چې له پاکستان سره ګډه پوله لري د طالب جنګیالیو لاسته لوېدلی. د دغو خبریالانو د بندیانېدو په اړه بیلابیل نظرونه دي. د کورونا چارو وزارت ویاند میرویس تانگزی ویلی د ترهګرۍ او د افغانستان د ملي ګټو په خلاف هر ډول تبلیغ جرم ګڼل کیږي. په راپور کې راغلی چې په قطر کې د طالبانو د دفتر ویاندوی محمد نعیم په کندهار کې د افغان خبریالانو توقیف غندلی او ویلی دي چې دوی یوازې خپل دنده سرته رسولي او غوښتلی چې پیښې تعقیب او حقایق څرګند کړي. نای یا په افغانستان کې د رسنیو ملاتړ بنسټ د څلورو افغان خبریالانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کورونی چارو وزارت ویان ستانګزی زیاته کړې د افغانستان حکومت د بیان ازادۍ ته متعهد دی، خو د دې خبره د بیان ازادي باید د اساسي قانون او نورو قوانینو مطابق وي.
سمګر غل ازادۍ رادیو اوري. په افغانستان کې نا امني د نورو برخورد ترڅنګ د اوبو بندونو لپاره هم لوی ګواښ ګڼل کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان په لویدیځ ولایت هرات کې پر سلما بند هوان مرمۍ توغول د دې بند وی جوړېدو په تړاو اندېښنې راپورته کړې دي. په دې راپور کې په تیرو دوو لسیزو کې د اوبو د بندونو جوړېدو او پر وړاندې پرتو ستونزو ته کتنه شوې.
د افغانستان په لویدیځ هرات کې د سلما د اوبو بند نه یوازې د هراتیانو کورونه رڼا کړي، بلکې په زرګونو هکتار ځمکه یې هم خړوبه کړي. سلما بند له هرات 168 کیلومتره لرې د چشت په ولسوالۍ کې د هریرود خواته جوړ شوی دی. دغه بند 240 میگاواټ برېښنا په تولید سره د 630 میلیونه متر مکعب د اوبو د سپما ترڅنګ شاوخوا 15000 هکتار کرنیز ځمکه خړوبوي. خو وروسته یو سخت جګړو د طالبان لخوا د چشت ولسوالۍ سقوط دې ته زمينه برابر کړ چې په سلما بند څو هوانونه ولګيږي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره دا کار د طالبانو بولی، خو طالبان بیا ردوي. د دې ادارې وای نظام الدین خپلواک وای د اوبو بندونه باید د جګړې ښکار نشي.
اوس مهال د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا په دیار لسلوي بندونو باندې کار روان دی او د څلور سلوي نورو بندونو قراردادونه لاسلیک شوي دي چې ډیر ژر به د جوړولو چارې عملا پیل شي. دغه 50 بندونه چې د 200 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت جوړیږي، نه لکه 340000 هکتار کرنیز ځمکه به خړوبوي او 258 میگاواټ برېښنا د تولید ظرفیت به ولري.
له سلما بند پرته د چشت ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو په لاس کې دي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر سلما بند هوانونو توغول ردوي وایي چې د غډل د اوبو بندونو د ساتنې په برخه کې هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وایي د بند په 6 کیلومتري کې د پولیس یو قرارګاه ده. کله چې په دې قرارګاه ډزې کیږي نو پولیس ادعا کوي چې په بند حمله کړې، چې دا حقیقت نه لري. طالبان د سلما بند په برخه کې ډېر احتیاط کار اخلي. د افغانستان د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې د معلوماتو له مخې افغانستان وس مهال 9.5 بلیونه متر مکعب اوبه لري چې له ډلې 1.5% مدیریت شوی او په راتلونکو 5 کلونو کې به دغه مدیریت 50% ته ورسیږي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط وروسته د نړیوال ټولنې په مرسته او د امریکا په مشرۍ د اوبو بندونو د جوړېدو چارې چټکې شوې. د افغانستان د کلیو بیرغونې وزارت د شمیرو له مخې په تیر دوه لسیزو کې 300 زیات د اوبو بندونه د 10.6 میلیونه ډالر په ارزښت په 9 ولایتونو کې جوړ شوې دي. سلما بند په هرات کې، کمال خان بند په نیمروز کې، قرغاو امیر غازی په کابل کې، زنه خان او سرده په غزنی کې، خان آباد په کندوز کې، سرخاب په لوګر کې او داسې نور لسګونه بندونه جوړ شوې دي. د افغانستان ډیره برخه بو وس هم گاونډو یو هیوادونه تځخو افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی تل د اوبو پر مدیریت ټینګار کړی دی. خوروان حالات څومره کولای شي د بندونو د جوړیدو پر وړاندې ستونزې وزېږوي؟ په زیربنای چارو کې په متي الله خروټی
د افغانستان دی اوبو بندونه د افغانستان قوی سرک د افغانستان نور انکشافي چاري چې د افغانستان پنځلس کلن انکشافي پلان کې نیول شوی و که چیرې هغې باندې جدي توجه ونه شي د افغانستان د نظام د افغانستان د مسلر خواو د افغانستان د ولس توجه ونه شي زه په اطمینان کامل تاسوتم چې دغه تاسیسات د افغانستان د ناوکار همسایه په واسطه
لدی سره هم مهال د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي اداره وایي چې اوس مهال په څوارلسو بندونو کار روان دی. کجکي بند په هلمند ولایت کې، پادشان په هرات کې، بخش آباد په فراه کې، مچغلو په پکتیا کې، سوراب په ارزګان کې، پلتو په پکتیکا کې، تورای په زابل کې، سلطان په غزنی کې، شاو اروس په کابل کې او شورابک په بدخشان کې هغه بندونه دي چې کار پرې روان دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. قدرمن اورېدونکو، په یاد مو اوسه چې د خپرونې په دوهمه نیمایي کې د آزادۍ او اورېدونکو اونیس پروګرام هم تاسو ته وړاندې کوو. اوس ورځو یو بل راپور ته. د یوې تازه څېړنې له مخې طالبانو د افغانستان او تاجکستان په سرحد کې انصار الله ډله ځای پر ځای کړې ده. د ازادۍ راډیو د تاجکي څانګې په یوه څېړنه کې راغلي انصار الله چې په تاجکستان کې ممنوع ډله حسابیږي اوس د بدخشان په 15 ولسوالیو کې حضور لري. د دې ډلې غړي په تاجکستان کې د تروریزم پر ضد د حکومت تر تعقیب لاندې دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې د جګړو شدت وسلول طالبان له نورو افراطي ډلو سره همکاري ته نږدې کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه په یو څېړنیز راپور کې ویل سوي په ورستیو کې د وسلولو طالبانو او د تاجکستان د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله ترمنځ همکاري زیاته سوي او د دوی وسلولو ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه برابره کړې ده. په دغه راپور کې ویل سوي د تاجکستان د انصار الله ډلې جنګیالي د افغانستان په څو ولسوالیو کې عملا حضور لري. د تحقیقاتي راپور جوړونکي مؤمن احمدي وویل
موږ ته زیات اسناد په لاس راغلي چې ثابتوي د تاجکستان جنګیالي د تاجکستان پر پوله د بدخشان ولایت پر 15 ولسوالیو کنټرول لري. د افغانستان پر پوله د یوې سقوط شوې سیمې یو اوسیدونکي آزادۍ راډیو ته وویل چې د مهدي ارسلان په نوم په تاجکستان کې یو زیږیدلي وګړي پر سرحدي پوسته د طالبانو بیرغ اوچت کړ.
د راپور له مخې د تاجکستان دغه وسلول د بدخشان ولایت په کوف اب، شیکای، نسای، مای مای او خواهان کې حضور لري چې مشري په خټه د تاجکستان یو وګړي مهدی ارسلان کوي. په راپور کې ویل سوي چې د ارسلان اصلي نوم محمد شریفوف دی چې د تاجکستان په ختیځ کې د نوراباد سیمې اوسیدونکی دی. په تاجکستان کې دننه د انصار الله ډلې پر فعالیت بندیز دی او غړي د تروریزم په تور تر تعقیب لاندې دي. د تاجکستان سرحدي چارواکو ویلي دوی ته معلومات رسیدلي چې د محمد شریفوف په رهبرۍ وسلول کسان له پولې افغانستان ته اوښتي دي. دغو چارواکو ویلي چې دوی د طالبانو په لیکو کې د تاجکستان د لږ تر لږه 200 وګړو موجودیت تثبیت کړی دی. دغو وسلولو ته په افغانستان کې د تاجکستان وسلول ویل کېږي چې د تاجکستان په خپله لهجه خبرې کوي خو په اصل کې د انصار الله ډلې یا جماعت انصار الله غړي دي. تر دې مخکې د بدخشان ولایت چارواکو ویلي وو چې په دې ولایت کې ځایي طالبان د انصار الله ډلې ترڅنګ د شرقي ترکستان، د ازبکستان اسلامي غورځنګ او د قفقاز اسلامي امارت له ډلو سره اړیکې لري. وسلول طالبان تر دې مخکې هم په بیلابیلو ولایتونو کې له نورو افراطي ډلو سره په ارتباط لرلو تورن سوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد انی فاطمر د چونګاش پر لومړۍ نیټه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خبرو کې ویلي وو وسلول طالبانو لا هم القاعده شبکې ته پناه ورکړې. دغه راز له لشکرې طیبه د پاکستاني طالبانو له غورځنګ، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او د ازبکستان له اسلامي غورځنګ سره اړیکې لري. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون د طالبانو او نورو تروریستي ډلو د اړیکو په اړه رسنوی ته وویل
گزارش شورای امنیت سازمان
ملل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او نورو نړیوالو سازمانونو راپورونه ښیي چې طالبانو نه یوازې له القاعده، داعش او نورو تروریستي سازمانونو سره خپلې اړیکې پرې کړې نه دي، بلکې د یو او بل ترڅنګ د خلکو او د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
د وسلول طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د القاعده په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو موضوع رات کړه.
دلته اوس نه باندې شبکې شته، نه د القاعده په نامه څوک اوس وجود لري او نه هم دلته هغه ته فرصتونه شته.
بلخوا د تاجکستان د بهرنیو چارو وزیر اندېښنه ښولې چې تاجکستان ته له افغانستانه د اوښتونکو کډوالو په ډله کې شي د افراطي وسلولو ډلو غړي هم داخل سي. د تاس خبری اجانس په حواله سراج الدین مهردین د سیشن به پراز ویلی د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره مشخصو شرایطو او اقداماتو ته اړتیا ده.
د سهار 8:30 د زموږ غاګله ازادي راډیو اوري. رسره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خبرو خو د شپه په مکرې د خبرونو لاندېسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یو نامه مشر د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس سره د سولې د بهیر پر ګړندی کېدو خبرې کړي. د برلاینز او خغلی عبدالله په پرونی کتنه کې د افغانانو د خوندیتوب لپاره د سولې پر داسې او موافقه ټینګار وکړ چې د منځګړو په مرسته او د مذاکراتو په نتیجه کې ترلاسه شي. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د هند له صدر اعظم نارندرا مودی او د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره وګوري. په دې کتنه کې به د افغانستان پر مسله خبرې وشي. په سویډن کې مشت افغانان په پام کې لري چې نن په پلازمینه سټاکهولم کې د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون وکړي او له پاکستانه به وغواړي چې د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي. د طالبانو لخوا په کندهار کې د خشد ځوان په نوم د یو کومیډین وژنې د افغان چارواکو او پر ټولنیزو شبکو د فعالانو غبرګونونه پرولی دي. په ایران کې پرون هم په کورونا وایروس د اخته کسانو نوې شمیرې چې په خواله دی سره نه دی لیدل شوی ثبت شوی. پرون په کورونا وایروس د 4900 کسانو د اخته کېدو راپور ورکړل شو او ویل کېږي چې 350 کسان هم د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او د اوکراین ولسمشر د وسلوالو ځواکونو مشر بدل کړ او جنرال والیری زالجنی د جنرال روسلان خومچک پر ځای د 2.5 لک فعالو پوځیانو د قماندان په توګه وټاکه. د ازادۍ رادیو خبرونه او قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام ازادي او اوریدونکو پیلېږي. خو له هغه مخکې په مکړه یو تفصیلی راپور ته. په روزګان ولایت کې سکل د اوبو د نشټوالي لکبله زرګونه جریبه ځمکې لکښتونو پاتې دي او څاروي د مړینې لګواک سره مخامخ شوي. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې یو شمیر بزګران او کوچان وایي چې لدې کبله زیات او خورا زیاته اندېښنه لري. د روزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس د دې ولایت 50% خلک سکل وچکالی زیانمن کړي دي.
په یوویشتمه پیړۍ کې د وچکالۍ ستونزه د نړۍ یوه تر ټولو لویه او اصلي ستونزه ده. ګڼ هیوادونه د اوبو د کمښت څخه همدا اوس کړیږي او د چاپیریال ساتنې ماهرین اټکل کوي چې په نږدې راتلونکي کې به د اوبو پر سر باندې شخړې تر بل هر وخت نسبت زیاتې سي. افغانستان هم د وچکالۍ د جدي ګواښ سره مخ دی چې خلک زیات اندېښمن کړي دي. د دغه هیواد په جنوبي ولایتو روزګان کې پر جګړو او کورونا سربیره خلک وچکالۍ زیات زیانمن کړي دي. د خلکو شنه باغونه د اوبو د نشټوالي له امله د وچېدو له ګواښ سره مخ دي او ځمکې بې کښته پاتې دي.
د
کلي د مشرانو دا جرګه د اوبو د ویش پر سر ده چې د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د سپیدخار د ویالې شریکانې په خپلو کې هرونی کوي. په جرګه کې د ویالي اوبه لومړی پر کریو ویشل کیږي چې هرې کریې ته یوه ورځ وخت ورکول کیږي او وروسته په کریه کې بیا د کلیوالو ترمنځ اوبه پر ساعتونو او دقیقو ویشل کیږي. په جرګه کې ټینګار پر دې کیږي چې هر یو کس باید تر خپل وخت زیاتې اوبه پر خپل ځمکې اعلان
کړي.
کلن چراغه د ورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د سپیدخار د کری اوسیدونکي دي چې سږ کال منې د خپل شاوخوا 500 جریبه ترولې لاندې آبادې ځمکې څخه یوازې په نیم جریبه ځمکه بینډۍ او رومیان کرلې دي او اوس یې په خړوبولو بوخت دي. دته د یاد نیم جریب ځمکې د خړوبولو لپاره یو ساعت وخت ورکول سوی دی. که یې ځمکه خړوب سول ښه تر ښه، که نه نور حق نه لري. شراغه په کور کې 45 تنه دی. د ټولو سترګې همدې نیم جریب ځمکې ته دي، ځکه نور کاروبار نه لري. نوموړي وایي تېر کال یې د خپلې ځمکې څخه د مني په دې موسم کې تر شل خرواره زیات جواري واخیستل او دغه راز بادام.
پوښتنه مې دا ده زموږ سره همکاري وکړي چې اوبه برمې راته ووایي، وروره دار یو شی کومک را سره وکویل چې اوبه مو پیدا شي. ما یې دا اوس د دغه اوبه را پیدا کړي چې موږ توت وو، درخته وو، بادام په وکړو، کس غم نه کوو. نو د پلار نه که بادام دي وچېږي تو توغه د لاسه بلږي کې بادام دغه شې درخت کېشتې درخت دغه شې په ولا بلا چې یو سره به نه په خدا کې څنګه پټل دي چې غنم سو باخت او شې دي د لو په خاطر زما د په خدا کې څنګه بیا سر پټل دي.
د دې سیمې ډیرو مرلرون کې خلک وای په تیرو شپې تو کلونو کې داسې حالات نه دی راغلي چې د سپیدخار په نوم تر ولې لاندې زمکې دي به کښت او د وبو د نشټوالي لامل شاړي پاتې وي. د ورزګان ډیر نور بزګران بیا لګیا دي چې څاګانې ووهي تر څو وروسته د ماشین یا واټر پمپ له لارې د دې څاګانو څخه اوبه راوباسي او خپلې کروندې ورباندې خړوبې کړي. د دې سیمې یو بل بزګر سیف الله ازادي راډیو ته وویل چې نه یوازې ځمکه د مني په موسم کې له کښت څخه پاتې سوې، بلکې په پسرلي کې هم شنه غنم د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي دي. دی وایي په کور کې شپانه ستنه نه دی، خو اوس حیران پاتې دی چې هغوی ته څه ورکړي او په خبره یې چې کاروبار هم نسته. ارزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې د کرنې او مالداري ریاست د چارواکو د معلوماتو پر اساس شاوخوا د 90% خلکو اقتصادي پر کرنه او مالداري ولاړ دی. د ځمکوالو تر څنګ په ارزګان ولایت کې نور خلک بیا په کورونو کې د څښاک د اوبو د کموالي سره هم مخ دي. همدا اوس په ډیرو سیمو کې په کورونو کې څاګانې یا وچې سوي دي او یا یې هم اوبه ډیرې زیاتې کمې سوي دي او لاندې تللې دي. ډیر خلک په کورونو کې د څاګانو د وهلو توان نه لري، ځکه چې عادي برموهونکي شرکتونه د 40 څخه تر 100,000 افغانۍ پیسې غواړي. په ارزګان ولایت کې وچکالۍ نه یوازې دا چې بزګران زیانمن کړي دي، بلکې کوچیانو ته هم زیات زیان اړولی دی. رحیم الله د ارزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د چلمګر په دښته کې خیمه درولې او اوس د خپلو څاریو په رنګولو او پاکولو بوخت دي، څو شایسته سي او په بازار کې د پیرودونکو پام ځان ته واړوي. نوموړي وایي د خپلو څاریو پیرولو ته ځکه مخه کړې ده چې ویره لري د اوبو او خوړو د نشتوالي له امله ورڅخه مړه نه سي.
مالونه مې ګرده اوبه ژي تږي، هغه لا یې ساعت مې خرڅ کېږي، اوبه یې نشته نه دی. والله خو نه مځکه خو نه لرو نه دی، دغه یو 50 پسنه به یې هغه مینیمی خرڅ کړه، اوس به یې 60 پسنه پاته سوي. د تږي بیا والله خو وږي بیا تږي بیا نه دی، الله مې د دغه سیاته خرڅ کړي د تږي د لاسه دغه پراته یي دلته لاره شه واسه برمې شی ستاه به ځای خوستا نه پر داش خو شی ستاه لانه.
د ارزګان ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست چارواکي وایي چې د دوی د معلوماتو پر اساس دغه ولایت شاوخوا 95% خلک سږ کال وچکالۍ زیانمن کړي دي. د یادې ادارې رئیس عصمت الله فیض وایي دوی د وچکالۍ ځپلو کورنۍ سروې شروع کړي او په خبره یې چې پلان لري ورسره مرستې وکړي. د ارزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست رئیس احمد شاه خیری هم ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال وچکالۍ په ارزګان کې د کرنې چارې زیانمنې کړي. نموړی وای د خلکو د ستونزې له مرکزی ادارې سره شریکی کړي او به ګوري چې هغې ورسره څه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان دولت د اوبو مهارول خپل لومړیتوب یادوي چې په روان کال کې تر کلونو کلونو انتظار وروسته د سلما او کمال خان بند د جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل او د دغه هیواد په زیات شمیر نورو سیمو کې بیا د نورو بندونو د جوړولو چارې روانې دي.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. اوریدونکو دا چې په دې اونۍ کې تازه لوی اختر تیر شو، ګڼ شمیر مینوالو راته د دغه اختر د مبارکۍ پیغامونه را لېږلي دي. دا چې پیغامونه ډیر دي موږ ټول نشو خپرولی ځکه چې اختر هم تیر شوی، خو د بیلګې په توګه ځینې پیغامونه خپرو په دې هیله چې هغه اوریدونکي خفه نشي چې موږ ته یې د اختر مبارکۍ پیغامونه پریښي خو ورته خپرېږي نه. راځئ چې لومړی همدغه د اختر لنډ پیغامونه واورو.
الو السلام علیکم. بیا هم د تیر په څیر غلام رحیم اکبر لوا څخه د حیات خیر سړي اوسېدونکی یم. اول وطنوالو سپته د عید مبارکي وایم او خدای دې وکړي چې عید سوله او ځواک سره تیر شي. زما وطنوالو ته دا غټه چې تاسې باید دوی ته راپورته کړي خلکو یا که دولت غیر دولت وغسې که دولت هېڅ کولی شي ټولو ورانونو ته خلافه نه ودرېږي دا سوله خامخاره راسې په وطن کې.
لا ارسل مخه د زاجر کارکونکو مشرتابت د غټ اختر پر صدر مناسبت مبارکي وایم. الله جل جلاله یو کې ښه اختر متنو خوشاله په برخه کې الهمنج نو دې سرندار دې مور دې خور او دې شور په سر کې وښه ونه وینم. هر ورځ د اختر په ډیر درنه ساس په خو یو ورو مروېت اخلاقي خدمت ولایت او سلام احترام.
د لوی اختر د مبارکۍ په اړه زموږ د اوریدونکو پیغامونه وو. په دې هیله چې تاسو هم د اختر په خوښۍ سره تیر کړی وي.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو په همدې حال کې د اختر ترڅنګ غنو مینوالو دازل راته د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه پیغامونه پریخي. په دې پیغامونو کې تر ډیره دوی د خپل سیمو د وضعیت په اړه اندېښنې خودلې دي. راځي چې دا پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد هاشم د کندهار ولایت ارغسانون سوری سره ستاسو سره د اخیری پیغام ختم. زما او ټول ملت او ټول شکیل پاو چې کوم په جنگ کې دی دا پیغام دی چې دی نو د جنگ څخه خلاص واسي ځکه زموږ شته وطن کړه دلی وطن دی او لورې دلی وطن دی. په دغه څه په تاسو خپل دیوان کې وګورئ نو په دې کې وځي نو ما خله د دوه قوم صداده بس نور جنگ بس کی او د خپل کوم د اهتمام په کټو سره بس د دې څه څه څخه یو ګټه واخی خپل شخصي ګټي او خپل الهي قانون ته مخ کی او خپل انساني قانون ته مخ کی نور وطنان تاسو وخت نه سم تاسو ته مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه مروه دې نو لکه لکه د وایې زه چې لمه کې د څه ځای ته وځه خراب دي چې دې وځم خراب ده. یا ته ما
السلام علیکم. زه زرمن ولایت څخه خبر کوم د تماجی راغلی چې زرمن ولایت کې چې جنگي سيادت دی دا زما پیغام دی. نو ټول چارواکي سره چې دي چې خپل هم د دولت او اثر سرباز نه هغه لاس کال کې چې په جنگ کې څه کوي نو یم په مردان کې خو اوس دا چې تاسو ته لاته چې یو سره کوم چې زموږ دولت سره چې دږي کوي هر سره چې سره دږي باندې بیا غاله تماشا لري نه مرمه لري نه وبل لري چې نه لري نو په چې څه موږ سره موږ سره چې دا راځي موږ لري چا پرې وره ته کور ودانې کور ودان څه تمام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زانا اطلاع پزلی د هلمند ولایت د کلابوس د سیمې تاسو د ټلیفون پکړ شکم. د کلابوس د سیمې اوسیدونکو اوس ډیر پتنګ دی ډیر په تپوز راغلي دي. هغه دا چې لارې پر بند دي سبزیجاتو انګورو ټول شانه چې دلی دي هغه لارې پر بند دي د دولت او طالبان څخه مودا هیله او خواهش دي تر څو هغه لارې تخلاص شي.
السلام علیکم. سراج رحمت ولایت کمل دین صاحب خاطر پیغام درنی
السلام علیکم جمعہ خان اندر کم دلغمان ولایت لشنگل سالین قص زامت در کوم کم جنگ دل روان در لغمان پنجول سالین دل سقوط دل د خارجی لک غور خلق راغلی او د پاکستان د چچنیا او پاک